یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو په د دې ساعت په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنه واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیچې د عاملونو په لټه کې دي. په کندوز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روانې فبروري په 28مه یعنې د دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلینیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هېواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایي ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګېږي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله 110 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ دا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو په نو سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ ټون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه په روسي بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پورې د بنگلاديش دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړې دي. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځني سپد 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو لښمنې خبرو چې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرونکي عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدلی شي. تر یوې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همداراز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د ده دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له عصمت څاروان اخلو چې په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کولې وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همداراز یو ور بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوځ په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوي بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع سیستم یوه روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردي خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تېره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. ده زیاته کړه، څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي زیلینسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نورحال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کاپ میاسې په 15 نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کېږي چې د روانې فبروري میاسې په 21 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به یې جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به دوی البته دوی دوه کسان نیولي دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، چې طالبانو به دا تورونه ردول. خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي، هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تېر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبه صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ته راکشي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې لس روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدېش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي، چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډېرې روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحي لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نوو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکوو. خو د افغانستان له دننه دا خبر واوري چې د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ووري او توند بادونه لګیږي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ورښتونو له امله سږکال دوی هیله مندي چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي او همداراز مالدارو ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سږکال د واورو ورښتونو له امله شنه وي او دوی به ګټې وکړي. د سالنګ لوی لار روان ژمی دا څوم ځل دی چې بندیږي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې دا لاره د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله دا لاره د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي او کله ناکله هم دا واوره دا لاره د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو له بیګا رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو له مخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړې دي چې بادونه ورسره مل دي. د کرکټ له درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټینګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوې وه هغه بنگلاديش ګټلې وه، په لږ توپیر یې ګټلې وه. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټینګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاسې ښکاري. تر یو حده پورې خو بیا هم لوبه ده وروسته وکتل شي چې څه کیږي. د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دواړه تکړه لوبغاړي دي سوځېدلي دي، تمیم اقبال او شاکب حسن سوځېدلي دي. تمیم د فاروقي په توپ باندې سوځېدلی دی او شاکب راشد خان سوځولی دی. خو بنگلاديش تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 120 منډې جوړې کړې دي او یوازې همدا دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان تر دې دمه 9 بالران استعمال کړي دي، ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نورې وکټې ترلاسه کړي. دا 500 لوبه ده، ځکه که د بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو 2-3 وکټې تر څلوېښتم اووره پورې وانخلي، نو کېدای شي چې بنگلاديش بیا لوبه تیزه کړي او ډېر رنزونه جوړ کړي چې بیا به د افغان لوبډغاړو لپاره دا ګرانه وي چې دغه لوبه وګټي او ډېر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروقي 6 اووره کړي دي، 7 رنزه یې ورکړي دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. ملک 5 اوورونو کې 15 منډې ورکړي دي. مجیب الرحمن په 2 ورونو کې 1 منډې ورکړې دي. عظمت الله په 4.5 ورونو کې چې دا ور امدادې په بشپړېدو دی 3 منډې ورکړې دي. راشد خان په 5 ورونو کې 6 منډې ورکړې دي، یو لوبغاړی سوځولی دی. محمد نبی په 4 ورونو کې 6 منډې ورکړې دي او رحمت یو ورکړی دی او 10 رنز یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخه کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پایله 180 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلینسکی وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړې چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. زلینسکی دا خبره هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واورېدل چې روسانو د پوایدا ملکیان هم هدف ګرځولی دي.
روسي پوځیانو پرون سار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در ځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدی ویری چې روسي الوتکې د خلکو په کورونو باندې بمباری ونه کړي. او داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې تر دې دمه 2 لک کسان له اوکراین وتلي دي، اکثرو د پولند خواته مخه کړې ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین د مځکې له لارې روسیې له 2 لارو بریدونه کړي دي، یو له شمال له لوري، بل البته له دریو لوري. بل داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د بلاروس لخوا هم روسانو په اوکراین باندې مځکني عملیات پیل کړي دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر لخوا هم او د راپورونو لمخي د هوا، مځکي او بوله لارې وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونه اورو، ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسي پر یرغل د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ دا وویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا همدارز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات له نشتې وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موویل بمباری وکړه، او نن هم دا بمبار روان دی په دغو سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونه بمباری کړی ده. په دغه شار کې لیوه میشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چغېدلی دی. خوشحال مفتون د مرکې په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده، او غونډ خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملې هم وشولې چې یو 4 که 5 راکټ هم راغلل، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وي چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو، نه اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګان او دغه شیان نشته دی، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وي نه داسې یو 15 یا 16 کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. دغه سړکونه دغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو دغه هم خرابه کړې ده، خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړې ده، آیا روسانو خرابه کړې ده که خپل اوکراینیانو خرابه کړې، خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکراین کې یو افغان. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی برید په وړاندې یوازې پاتې شوی دی. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنجشنبې پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې، او پرون روسیې پر اوکراین نظامی برید پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی دی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پرېښودل شوي یو. البته پرون د اوکراین په ارتباط د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسیې به یو لړ بندیزونه ولګوي، او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکراین له بریده راوګرځوي. د اوکراین په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري، او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکراین دفاع وکړي او د روسیې د برید مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو وارلمخه خبرداري ورکړی دی، جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی، که چېرته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې برید وکړي او حتی د دوی په وینا کې یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی به ډېر سخت یو ځای ځواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده که د ناتو په یو غړي هیواد باندې برید وشي، دا معنی لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې حمله شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو په لاس د مخکینی جمهوری نظام له سقوط سره د دې هیواد نږدې 300 سره نظامی او امنیتي ځواکونه بې برخلیک شول. دا ځواکونه یو شمېر د طالبانو له ویرې له افغانستان نه ووتل او یو شمېر نورې په کورونو کې ناستل او یا یې نورو کارونو ته مخه کړه. د مخکینی نظام دا ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او وړتیاو د په بېلابېلو امنیتي، دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه پخوانی پوځي، امنیتي او استخباراتي ځواکونه بې برخلیک شول چې ځینې په کور ناستې او ځینې نورې هم له هېواده ووتل.
دا چې په تیر دولت کې مې په پولیس کې دنده وه او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوري نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کور ناستې دی چې د پولیسي په برخه کې ډېر زده کړې کړي اوس مهال ورځنۍ مزدوري کوي. امان الله دا تمنه لري چې طالبان به له پوهې او وړتیا نه په نوي جوړیدونکي پوځ کې ګټه واخلي. دا ادعا کوي چې طالبان د ده په شان د پخواني نظام ځواکونه خپل نه بولي ځکه نو په خپل نوي جوړیدونکي وسلوال پوځ کې ځای نه ورکوي.
اوس ټیکسي چلوم او خپل بچو ته په حلاله نفقه پیدا کوم. په وخت کې معاش او تنخواه مو نه پاغي باندې گزاره ډیره کېدله. اوس چې دی اوس دغه ټیکسي چلو دغه نش کوم مزدوري کوو هغه باندې خپل بچو ته نفقه برابرو خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د په داسې حال کې د چې په دې وروستۍ ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو له راتګ وروسته یې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نوموړی اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدورۍ بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد و حکومت سقوط کرد
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه موده وروسته لاړم کورته سره له دې چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لراتک سره پوه شوم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې امله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
نورګزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی وروسته د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او له خپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونې راپورونه ورکړل شوي. تازه د روانې اونۍ د دوشنبې په شپه په هرات ښار کې د محبوب شاه په نوم د مخکینی جمهوري نظام د پولیسو یو افسر له خپلو دوو نورو همکارانو سره ووژل شو. د هرات ښار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په ښار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وي. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتي، دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکي مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بې دندو شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکوونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیوله ما سره د دښمنۍ له امله یې هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمي سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمي مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي واوسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړی و چې پکې د طالبانو له لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کیدو ادعا شوې وه. د طالبانو حکومت اوسمهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړېدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب څه موده وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفري اردو د جوړېدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حملې ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خپرې کړي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین له ډېره وخته په دې فکر کې و چې په خپلو ګاونډیانو سناسه کنټرول ولري، هغه ګاونډیان چې یو وخت د لوی روسي امپراتورۍ او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه یې لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورځپاڼې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ورواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیانو په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتز خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیاره ورځ ده. د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي، څو یې درسره شریکو.
ډېر مننه. زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکی یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لاره ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامی لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي زوف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلاتو لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او دغه نظامی برید چې د روسي لشکرو لخوا څخه پر اوکراین باندې سوی دی دندمه.
متلاجمن يم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا چې روسیه په اوکراین باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکراین ځینې لوی ستر خارونه په نخښه کړې په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د موخه د انسانيت او د بشريت خلاف کار غنو. دوی د پګډه سره کیری دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره د غلانجه د شخړه یوې خواته کی په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نورې بدلون رامنځته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. پروګرام به هم زما همکار درته معرفي کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښودلي دي. د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو این ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا دوه کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیا مسؤلین وایي د ودانیو د نشوالي په وجه دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل لپرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره اوري او تون بادونه لګیږي. د سالنګ لویه لار روان شمه څو ځلې مخکې هم د ترنې واوره او تون توپان په سبب تړل شوی چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پیله 128 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ دا کړې چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کوي خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ تون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې د امریکا متحده ایالاتونه جنې لویدیځ هیوادونه په روسي سخت منجزونه ولګوي او ټاکل شوی ده چې نن د ناټو ولسمشران د اوکراین په ارتباط غونډه وکړي. د افغانستان او بنگلادیش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنگلادیش بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 210 منډې جوړې کړې دي او د شم وار دی او یوازې دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبريږي. نن د شری یا سرخکان پر ستونزه پکې خبرې کوو چې په ورستیو کې بیا په افغانستان کې مثبت پیښې زیاتې شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو د شری ناروغۍ له امله څلور اویا ماشومان په کوف آب، دروازه او کوهستان راغها ولسوالیو کې مړه شوي او دغه ناروغۍ په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. شریا سرخکان ساری مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځنګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین سیوی نه وي ور باندې اخته کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د تیر میاشتې د راپورونو او ارزونو پر اساس د بشري وضعیت په خرابېدو سره په افغانستان کې یوازې 6 کل د شریا سرخکان شپږ شپېته زره قضیې ثبت شوې دي. په لندې یا قوس میاشت کې راپورونه و چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان مریض کال له پیله په شریا سرخکان 3.5 زره ماشومان اخته شوي دي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دغو پیښو او یا فیصد لری پراته غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې لوري یا حمل میاشت راهیسې په شری د یو دیرشو ماشومانو مړینه هم ثبت شوې ده. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې مو میلمه دی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې ولی یو ور بیا د شری یا سرخکان پیښې زیاتې شوې دي؟
شری یا سرخکان د ماشومانو خصوصا په افغانستان کې اوس هم یو جدي ناروغي ده، خو یو غټ لامل یې دا بولو چې متاسفانه په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان د شری واکسین نه اخلي. لکه افغانستان کې یو غریب هیواد لپاره واکسین کول ډېر یو اساسي شرط. خوشبختانه دا واکسین هم په وړیا توګه په کلینیکونو کې موجود ده او حتی په ډېرو لرو پرتو کلینیکونو کې شته.
د شری پر ضد ماشومانو ته واکسین په کوم عمر کې ورکول کیږي؟
دا معمول په افغانستان د واکسیناسیون د پروګرام مطابق اول دوز یا لومړی ځل واکسین په 9 میاشتنی عمر کې او دویم چې په نامه د بوستر یا تقویتي دوز یادیږي په 14 میاشتنی کې ورکول کیږي.
ورځو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم. درې سری یا سرخکان د مخنیوي لپاره موږ مال څه شی وکړو؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وکړه. کوم ولایت مو زنګ وهلی دی؟
لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ.
بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
دغه پوښتنه دا کانه نو ډاکټر صاحب نه دا خو به ساري ناروغي نه وي. دغه پوښتنه ده.
تاسو کوم ولایت نه زنګ وهلی؟
لغمان نه.
دوه اوریدونکو له لغمان څخه زنګ وهلی وه. اتمن تاسو د دې پښتنې ولي کلی مهرباني.
دوی ته باید وایو چې ډیره یو ښه طریقه او ډیره مفیده او بهترینه طریقه د ماشومانو واکسین کول دي. د شری واکسین د دوی د مکلي عمله نږدې کلینیک چې دوی سره هلته شتون لري او موجود ده په هغه کې د شری واکسین شته. خپل ماشومان په 9 میاشتنی او دویم ځل لپاره بیا په 14 میاشت عمر کې
کیږي. تر هغو چې د ډاکټر سره زموږ خبرې بیا پیلېږي یو څو اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی. مهرباني.
زه مسافر خبرې کوم کونړ ولایت. زما پښتنه د شیر یا سرخکان په باره کې داوه چې دا د دې علامات څنګه راځي په ماشوم باندې او کله ما سرخکان یا شیر په ماشوم ولګيږي او مور او پلار په دې پوښي چې اوس موږ ماشوم ته شیر لګیدل دا باید نور ماشومان نه قرنطین شي یا نور د گاون ماشومان ته دغونی کی یا داخله شیر بل ماشوم ته انتقالي کی کنه انتقالي مننه ډیره زیاته.
ډیره مننه تاسو پښتنه ما ولي کله بیا به ورسره د ډاکټر صاحب سره پر دې موضوع بحث کوو. بل اوریدونکو هم را سره په تماس کړي مهرباني.
محمد صاحب احمدی ما له خوست خارنه.
احمدی صاحب په خوست کې وضعیت څه دی د شری یا سرخکان؟
دا د شری کومه ناروغي چې د اوس مهال په خوست کې زای زای خبريږي او شته روانه ده. او له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه چې دا ناروغي چې کوم ماشومان واکسین شوی وي خو بیا هم دا ناروغي ورته پیدا کیږي د علت څه ده او دا هو په ژمي وړي پر سړ نه لري کنه؟
مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. دا راته وایي چې په خوست کې دودیزي درملنې څه دي ځکه چې زیاتو ځایونو کې کلینیکونه نشته. ځینې کسان هغه ولسی دودیزي درملنې هم لري. په خوست کې چې یو ماشوم دغه سي مشکوک علایم لري خلک څه کوي؟
مهرباني تکل صاحب زیاتره خلک کوشش کوي چې خار تلار شي. په خار کې مشهور ډاکټران شته دغه علاج لپاره. بیا ماشومان بیا یو کلی کې کوم کلینیکونه وي کوشش کوي چې مخه ونیسي او دغه ماشوم ډیر زیات د شری ناروغي ته نه ورکوي.
ډیره مننه تاسو سوالونه ما ولیکل ډاکټر صاحب سره به شریک کړم. ډاکټر صاحب بیا رخصت دی. ډاکټر صاحب اوریدونکو کونړ نه زنګ وهلی و چې علایم څه دي او یو ماشوم چې دغه مشکوک علایم لري د کورونای نور غړي هم اخته کولی سي. بل اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و چې آیا واکسین سوي کسان هم بیا په شری ناروغي اخته کیدی سي کنه؟
سره او کله د ساری ناروغي ده. ساری په دې معنی چې یو ماشوم نه بل ماشوم ته او یو ناروغ نه نور سالم ماشومان ته انتقالیږي. ډېر فوق العاده ساری د زر شرایط کې علائم اولین علامه د شری څخه شروع کیږي لته به سره شروع کیږي لکه ریزش یا لکه سړو څخه خړل ادارخم علائم سره پیل کیږي یا شروع کیږي.
ډاکټر صاحب سره مو تماس بیا پریسو د شری د یا سرخکان د ناروغي د علایمو په اړه خبري کولې. اوریدونکو ته ورزو پښتنې به ویلي کو بیا ورسره متخصص ډاکټر سره د دې پښتنې مطرح کو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
کشمیر خان زرمالواله من خیبر پښتونخوا لري په نوم اړیکه نو سلام نو نی کې له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني.
د سرخکانو یا د شریف مبارک خودلته افغان کډوالو کمپونه کې ډیر په صحیح توګه باندې مثلا د تا واکسین ولګول شو مثلا درځیدل کور په کور باندې دلته خو دا مثلا څه مطلب حال شو نو د ډاکټر صاحب نه د ما پښتنه ده چې دا د سری عالمي خو خیر غ نور مخترم او وريدم کو پښتنه وکړم چې به صرف دومره پښتنه وکم چې دا سمره عمر نه تر سمره عمر پورې مطلب دا د سری یا سرخکان ناروغي یو چاته پیښې ده.
بیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. د شری یا سرخکان پر ستونزه خبرې کوو. تاسو تماس رخصوي لطفا خبرې وکړي.
دا د سمه د ولایت د نړیوالو سره خبره کوم. دا غره په خو دا واکسیناسیون خلک
خلک راتل د واکسیناسیون خلک راتل کور په کور ګرځیدل نو دا الکان واکسین ول دا ټپال چې به واکسین خلک رااله بار وروره تکراب د ماجه سره به درته کتاب کښنیو تر وایس پر منټر غټانو ګرځیدل دا غزه سبو ګرځیدل الکان دا ټپا دا غس به واکسین اکثر پسول کې څلبیاس کسه واکسین سره شپته پات سره دا رقم واکسین څنګه ټکی
بلې تاسو نه د شری واکسین سره ستون زولې ده د روختيار ریاست سره مو د تماس کوشش ونه کې چاغو ته دا موضوع رسوي
یا سره نو کوم بارست څوک چې خلک پرنيټ پیرا کړی دا وایي چې اعلان نه کول ماجتان چې مالکان د کوبره شو یم راځلو هغه بار خراب لاره وته څه در خپل دغه سملار
ډیر مننه خدای دې وکړي چې مسؤلو چارواکو ستاسو دغه ژغ اوریدلې وي او د دې ستونزې په حل کې ستاسو سره همکاري وکړي خصوصا په نادلي ولسوالۍ کې چې تاسو دغه ځای څخه زنګ وهلی وو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې په افغانستان کې د شری اسرخکان پر ستونزه خبرې کوو متخصص ډاکټر رخصه وي د ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم لکه چې په شری اختصاب بیا بیا قطع کېږي مهرباني وکړئ مخکې تاسو د دوه اوریدونکو سوالونه ځان سره حتما یادښت کړئ نورو
نو پوښتنه دا وه او پوښتنه دا وه چې آیا دا مریضي یا دا ناروغي ساري ده بلې ساري ده له یو مریض شخص ته نورو ته انتقال کیږي سالم کسانو ته دا یو خبره او بل علائم دا دي چې معمولا لتبه سره ماشوم یو جګه تبه کوي لتبه نه وروسته یو ورځ وروسته یا د تبه سره همزمان ورسره ریزش لکه د بعضې اوبه راتلل د سترګو نه اوبه راتلل سترګې سرې کیږي او په څلورمه ورځ یا پنځمه ورځ د ناروغۍ چې د علائم شروع سي بیا معمولا بخار د دوی په جلد باندې معمولا د غوږو له شانه شروع کیږي په سینه کې په لاسو کې په خې په مخ دا بخارونه میده میده سره سره بخارونه راوځي چې دا د شری هغه مخصوص علامه ده او همدارنګه که د ماشوم خوله تاسو خلاصه کړئ او وګورئ دننه نو داسې سپینې سپینې لکې په خولې کې هم پیدا کیږي چې دې ته په نامه د تبابت په اصطلاح کې سپات یا لکې وایي په نام د کوپ لایک سپات یادیږي نو دغه هغه مخصوصې علامې دي چې بیا بیخي یقیني کیږي چې دغه ماشوم شری لري
بلې ډاکټر صاحب اوریدونکو مخکې زنګ وهلی و چې دغه سی یو ماشوم چې مشکوک علائم ولري په څومره وخت کې بل کس سخته کولای شي
کله چې دغه ماشوم علائم شروع کی لغه فایل د علائم نه په لامه ورځ نه د تبه پیدا کی لامه ورځ نه تر څلورم او پنځم ورځ تل دغه بخارونه په بدن کې راوځي تر دغه څلورم ورځ د بخارو هم د پډیر سادهګي کوي چې په همدغه دوره کې چې معمولا دا دوره لاس دوله سره د په بار کې نیسی په دغه لاس دوله سره دوه کې نور ته په ډیر سادهګۍ سره دا متاسفانه سره یاد کړي
بلې اوریدونکو خو اوس نه زنګ وهلی وو هغه وویل چې ځینې واکسین سوي ماشومان هم په شری ناروغي اخته کیږي ستاسو معلومات څه وایي
پروانه کې کډیمونګ هیوادوال سره خصوصا هغه چې مشران دی پیادی مخکې لدی چې دا واکسینونه په افغانستان کې معرفي سي د متاسو ډیر په زرهاو ګلالي ماشومان په ټول افغانستان کې ژوند له لاسه ورکو اوس الحمدلله الحمدلله مړینه د شری له وجې نه ډیر زیاته کم شوی او علت همدار چې دغه واکسین ډیر موثر په ټول دنیا کې یو علمي او ثابت شی ده که کوم ماشوم چې واکسین شوی که بیا سره هم ونیسي نو ټول کورنۍ ته دا معلومه ده چې بیا دا شری دې ته ډیر داسې نرم تیریږي به تکلیف تیریږي اسانه تیریږي نو په دې باره کې د صحت تشویش نه
بله ډاکټر صاحب موږ د روغتیا وزارت چارواکو سره هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې یو څوک راوغړو خو متاسفانه څوک هم پیدا نه کړای سوې مخکې اوریدونکو د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی و چې د په خبره مخکې کور پر کور واکسین ماشومان ته لګول کېدی خو اوس د واکسینونو ډلې یو سیمه کې راځي ځینې ماشومان واکسین کوي ځینې بي واکسین دغه سي پرېږدي په دې برخه کې تاسو وړاندیز څه دی چې څه ډول یو کمپاین باید په دې برخه کې عملي شي
د ورور سره نادالي نه عبدالسمد خان لکه سینوی د تماس نیولې وو زه خو اول یو خبره کوم چې ټول هیوادوال د دوا وکي چې جنگ دی ورکسي او رنگ دی ورکسي متاسفانه د جنگ له وجې نه د سي واکسینونه هغه رقم چې کمپاینونه او د روزمره واکسینونه یوازې کمپاین کفایت نه کوي کمپاین خو به یو ځل دوه ځل درې ځل په یو کال کې وسی د روزمره واکسینونه هغه ورور خبره بيخي سمه ده چې واکسیناتوران نه یوازې په کلینیک کې کینی باید یو پروګرام ته په نامه دی اوټریچ پروګرام وي دوی خپل هغه موټر سایکل بایسیکل هر څه چې لري باید واخلي او کله ته لاړ شي کورو ته او خلکو ماشومان ته واکسین وکړي امنیتي وضعیت څه ده دا باید د عام روغتیا وزارت او د افغانستان د دولت او حکومت وظیفه ده چې د واکسینان تران ته زمينه مساعده کی چې په هر کلی ته هر جماعت ته هر کوڅه ته او کورو ته لاړ شي او ماشومان واکسین کی. خو خلک هم خپل مسولیت باید ادا کړي، داسې ونه کړي چې خپل کور کې منتظر پاتې شي چې کولې واکسین ورانغه. حد اقل خپل ماشوم دی واخلي تر یو 15 کیلومتر شپږ کیلومتر کوم فاصله کې چې کلینیک ده، دا د مور او د میندو او د پلارونو مکلفیت ده چې خپل ماشومان کلینیکو ته بوځي اول ته واکسین.
بله ډاکټر صاحب، که یو ماشوم دغه علایم چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ریزش ولري، تبه ولري، د خولې په شاوخوا کې لکې یا هم سپینې لکې وي، د کورنۍ نور غړي تر دې چې دوی کوم روغتیایي مرکز ته رسوي، لومړنی مرسته څه ورسره کولای شي؟
بهترینه خبر دا ده چې اول هیوادوال ته د خبرې سي ناکې دواګانې د نور کې. دا یو ویروسي مرض ده، میکروب، یو نوی ویروس، او هیڅ نوا د دې د ضد کومه دوا نشته چې دوی تدوي. بهترین شیان چې دی یو ماشوم، ځکه دا مریضي اکثرا په دغه سړه هوا کې ویروسونه ډیر فعالیت کوي، نو یو ماشوم باید نورمال ګرم وساتل شي، داسې ګرم نه چې بیخي وتړي او بخاری ورته بند کړي، نورمال ګرم وساتل شي. او دویم، څومره چې کوي سي مایات ورته ورکړي سي، هر څه شي دي تغذیه ته باید ډیره توجه وکړي، په کور کې هر څه شي لري او ماشوم خوړی سي دا باید ورکړي سي، ځکه چې په دې مریضۍ کې متاسفانه دغه معافیت سیستم د بدن ډیر کمیږي، او که غذا او ډوډۍ د ماشوم ته او خوراک ته توجه ونسي، دا ضرور نه ده چې ډیر قیمتي شیان هر شی چې په دا کور کې پیدا کیږي، که غذا ته توجه ونسي، ډوډۍ او د شیان ته توجه ونسي، بیا دا په مال نوټریشن یا په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي چې هغه بیا وروسته نور جنجالونه ورته جوړي.
ډاکټر صاحب، د افغانستان په زیاتو لورو پرتو سیمو کې چې کله دغه ماشومان علایم ولري، د کورنۍ نور غړي زیاته توجه نه ورته کوي، که دغه ماشومان سفر کوي له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته چې دغه علایم ولري، څه فکر کوي چې د کومو ستونزو سبب کېدای شي؟
نو دا خو یو خپله په جریان د سفر کې دا ماشوم په تکلیف کېږي، دې ته امکان لري چې ځکه معافیت ما مخکې ویل چې د ده دغه معافیتي سیستم ضعیفه کېږي، دغه فرصت طلبه میکروبونه چې مونږ ورته اپورچونیستیک انفیکشنز وایو، دا ورته زمینه مساعدېږي چې بیا نور میکروبونه مداخله وکړي. او په زمین کې دوی په سفر کولو سره د خپل ماشوم غیر د دې کلینیک ته بیا نور غیر ضروري نورو ځایو ته معافلو ته داسې ځایو ته نه بیایي، ځکه په حقیقت کې دوی دا میکروب نورو ته خپروي.
بلې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې په غور او بدخشان کې د سلګونو ماشومانو په شری دښته کې دوه راپورونه ورکول شوي دي، په کومو سیمو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو امکان زیات وي؟
دا ناروغۍ په هغه ځای کې زیات خپرېږي چې اول خلکو اقتصادي کچه ډېره ضعیفه وي، ځکه معافیتي بدن سیستم د کافي غذا د نه خوړلو وجه نه ضعیفه وي، نو دا میکروب هلته ښه فعالیت کوي. بل په هغه ځایو کې چې حفظ الصحه ډېره ښکته وي، بل په هغه ځایو کې چې په وړو یوه اتاق کې مثلا ټول کورنیو خلک ژوند کوي، ډېر بیروبار وي، هلته کافي تهویه یا هوا ونه لري، په هغسې سیمو کې نظافت هلته ښه نه وي، متاسفانه بیا دا مریضي هلته ډېر په سرعت.
ډاکټر صاحب، له نورو ناروغیو سره د شری سرخکان فرق څه دی؟ مثلا له چیچک سره
عمدترین فرق د دې، اگر چې دغه تب او ریزه شو، دا یې معمولا له نورو مریضانو سره کیږي، ولې عمدترین فرق دغه ده. الحمدلله اوس خو چیچک مونږ په افغانستان کې بیخي نه لرو، ځکه دا مرض کنټرول شوی، ولې بعضې نورې مریضیانې دي دوی ورته مونږ تاسې ورته چک ان پاکس یا مثلا په فارسی کې ورته ابلې مرغان او دا رقم مریضان وي، دوی هغوی دغه جلد کې چې کوم بخارونه راوځي معمولا اوبلنی داسې منځ کې اوبه لري، ولې د سرخکان دغه کوم اندفاعات یا د کوم بخارونه چې راوځي دا وچ دي، یعنی هیڅ اوبه نه لري، دا یو غټ تفاوت یې ده.
یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني
کور پر کور واکسین چې هغه ډېر مؤثر تمامې دی، عمر نه پوهېږي، عمر داسې خپل په مابین کې هم دا بې اعتباره یو حکومت وایي کور پر کور دي اوسي، بل حکومت وایي جومات پر جومات دي اوسي، دا زموږ د حکومت په مابین کې یو نوه بې اعتباري ده چې موږ یې کوو. دا خپل د ماشومانو سره موږ دښمني راخیستې ده، نو دا مسؤلیت هم موږ ته راجع دی، حکومت هم موږ راجع دی. او پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا ده چې دغه ماشوم چې شری نه شي یا سرخکان دغه په ماشوموالي کې خو نه شي، یعنی په لویوالي کې هم د سرخکان نشي کې نه نشي.
نن د شری یا سرخکان پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر په دې وروستیو کې بیا زیات شوی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مشکلونه تاسو سره لېنتیمه ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده، دغه سرخکان یا د شری دا دې دا د تفریح دوره یا دا څوره دوام کوي او بل دغه دغه بعضې امراض دي چې بولي سیستم یا مثلا سترګو باندې منفي تاثیر کوي یا بعضې مثلا په نور د وجود په نورو ارګانونو باندې منفي تاثیر کوي.
هلمند ولایت نه هغه ماشومان چې خصوصا عمرونه لږ کومې علامې دي چې دغه ماشومان نیسي اوس کراس په هلمند کې ته بنده د شیر ناروغي کومه سوې ده د پخا په پرتله نه ده ځینې ماشومان نیسي. او بل ساجد صاحب یوه خبره دا ده چې مخکې خصوصا واکسین بیا د کور پر کور ګرځوئ اوس په ماجتو کې دي ته بند ځینې د کور خلک چې بیا تللي بیا ماشومان کور ته یي نو بیا څوک ورولي دا ماشومان یخه دا تګلاره هم سمه نه ده.
ډېره مننه. د کمپین په اړه مخکې بل اوریدونکي هم تماس نیولی و چې کور پر کور کمپاین ګټور باله. بل اوریدونکي زنګ وهلی دوی ته ورځو مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
ډاکټر صاحب هم دا پوښتنه ده چې دا شری چې کوچنۍ ونیسي اندې تر څو وخت پرې کړي چې واکسین ونه لګیږي د تبیا ځان اړول کیږي بیا اندې تر دې نور تاوان کیږي نو دغه وخت تعین نه تک. ډاکټر صاحب مبارکه ته ده.
ډاکټر صاحب تاسو ترازو تاسو د څوریدونکو تماسونه اتمن واوریدل دوی مختلفې پښتنې درلې کڅم ځینې پښتنې جواب سی ودی خو بیا هم ک یو لنډ اشاره تاسو ورته وکړئ مهرباني.
اغه ورونو تل هلمند نه مسلسل تماس نیو زه یو خواهش لرم تاسو نه د خلکو نه د افغانستان له قدرمن ولست نه چې تاسو له چارواکو سره له خلکو سره له حکومت سره خبرې وکړئ او غوښته قناعت ورکړي چې د کمپاینونو باید کور په کور اجرا شي ځکه اوس الحمدلله ټول هیواد تر یو چتر لاندې دی او اوس به دومره غټه ستونزه د امنیتي له نظره نه وي که دا یې لامل یا دلیل. معمولا دغه شری په ماشینتوب کې منځته راځي او کله چې منځته راغی او شری مریضي تیره که او ماشوم جوړ سه بیا خوشبختانه دی تقریبا عمري د دې مرض خلاصي او دلیل هم دغه ده چې واکسین موافق یې ځکه موږ واکسین چې ورکو واکسین پاکت کې بل څه نه ده. واکسین د دغه میکروب یو ضعیف شوی شکل ده چې دا ورکو چې په بدن کې مقاومت منځ راسي او آینده کې که یو سړی یو ماشوم دوه دوزه واکسین واخلي نو تر عمر تر پایه پورې دی د دغه شری له ناروغۍ نه خلاص ده. خو د سن له نظره معمولا تر واقعات زیات تر 15 کلنۍ هم لیدل کېږي خو داسې کسان هم لیدل شوي دي چې حتی شل کلن دېرش کلنې شری نه یې تیر کړی په دې سن کې هم منځ راتلی سي. ولې معمولا دا ناروغي ده ماشومانو ناروغي ده او اما په مختلفو سنو کې لیدل شوې ده.
بله بل اوریدونکي ویل چې جانبي عوارض څه پاتې کیږي په ماشوم کې چې ممکن په دې ناروغي اخته شوي؟
بله معمولا دا مریضي متاسفانه ځینې وخت کمپلیکیشنونه ډېر یا اختلافات لري. معمولا ماشوم په اسهال اخته کیږي یعنی د ده په دغه کولمو باندې تاثیر کوي دا ویروس یا دا میکروب. پیشرفته حالاتو کې کېدای شي حتی په دماغ یې تاثیر وکړي دماغ یو التهاب منځ راوړي کله کله د دوی دغه د سترګې د متاسې شیشه څه ده چې موږ ورته کورنیا یا قرنیا وایي متاسفانه دا نرمیږي او که ماشوم ته توجه ونه سي حتی واقعات لیدل کیږي چې بیا په آینده کې د دوی دغه سترګې دغه شیشه مکمله مقدره سي تیاره سي او دی ونه لیدي یعنی داسې حالات هم لیدل شوي چې د شری د اختلاط له امله ماشوم مړندېږي خپل دید له لاسه ورکوي متاسفانه.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې دغه ناروغي څومره وخت دوام کوي؟ یو ماشوم چې په شری اخته کیږي دغه ناروغي په دې کې څومره وخت وي؟
معمولا چې شری پایل سي تر څو چې تقریبا دغه بخارونه هم ترې نه ورک سي نو درې هفتې په منځ کې نسي یو ویس ورځې هغه کتابي دوره یې همدغه ده.
او د بل اوریدونکي پوښتنه دا وه چې په وړو ماشومانو کې علایم څه ډول وي او یو څه نسبتا چې غټ ماشومان وي په هغوی کې د دې ناروغۍ علایم څنګه وي؟ یو ډول وي که فکر کوي چې
د ناروغۍ علایم په ټولو کې یو ډول دي. معمولا همدغه رقم که ماشوم غټ هم وي یا تا که ځوان هم وي تاسو وګورئ نم دا رقم تبه من سره دی نم دا رقم بخار او د شیان روزي معنی معمولا ماشومان زیات په تکلیفې ځکه سنت غټي خو به او څه تحمل هم کوي سي او سله هم کوي خو ماشومان بیا په دې کې ډېر تکلیف.
ډېر مننه. او ورته ته به یادونه وکړم چې ازادي رادیو تغوږی است روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. نن د شیر سرخکان پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام علما دی د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. راسخ صاحب په شیر د اخته ماشوم تداوی څه ډول پیلېږي څنګه دوام کوي کوم درملنه تاسو فکر کوي چې موثره ده نن سبا؟
ماشومان معمولا ډیر جګه تبه کوي او دا تبه ماشوم په تکلیف وي، نو که دوی سره د تبه د ضد دوا خصوصا د پاراسیتامول او اسیتامینوفین، البته یو شی زه هیوادوالو ته وایم چې آسپرینز یوه دوا ده او هغه هم تبې کې کارول کېږي، هغه هیڅ وخت له 12 کلونو نه یا 15 کلونو نه کته ماشومانو ته باید ورنه کړل شي، ځکه هغه په تبه کې بیا که تبه کنټرول کړي ولې عوارض لري. نو د تبې لکه پاراسیتامول یا اسیتامینوفین دغه قطرې یا شربتونه دا موجود دي، دا دې ورکړل شي. که چیرې ماشوم سینه او بغلې بیا سر به خوده تداوی نه کوي، هغه نږدې ډاکټر چې په هغه محل کې سالته موجود دي چې هغه یې نظر په همغه وضعیت ته په کتو سره بیا ورته دوا ورکړي.
بله، تاسو د ډاکټر سره د ځینو دواګانو نمونه واخیستل، بیا مو د خپل سرو دواګانو یادونه هم وکړه چې باید ماشوم ته ورنه کول سي. ځینې کورنۍ ممکن ماشومان دغه علایم ولري خو دوی یوازې د تبې د ماتولو هڅه وکړي، چې تبې ماته سي ممکن هغه ماشوم نږدې کلینیک یا روغتون ته ونه رسوي. دوی ته ستاسو وړاندیز څه دی؟
ما فقط که تاسو متوجه شوي یاست ما صرف د تبې په خاطر ویلي، خو که چیرې متوجه سي چې ماشوم په سختۍ سره نفس باسي، چې دا د نیومونیا یا د سینه او بغل یو علامه ده، بیا دا نو ډېر یو جدي حالت ده، او که چیرې ماشوم ډېر شدید اسهالات ولري په دې حالت کې دی، په هیڅ صورت دوی سر به خود دوا نه ورکي، یو نږدې ډاکټر ته چې دوی یا صحي کارکوونکی چې دوی په کلي کې موجود ده دوی ته نږدې ده هغه ته د مراجعه وکړي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورید. میلمه مو د عمومي داخلي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووه، خپل پښتني مطرح کړي او خپل نظریات یې را سره شریک کړل.
روغتیا د ژوند شتمنی.
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
جبا کے وطن یا لا فسول مجبا کے وطن دا اثر دا جنگ سپنا کے